السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویی اثور اومه، د 2022 میلادي کال د اپریل 28 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. نن د ثور یا غویی اومه ده. له ننه 44 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1955 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98 سلنه ځپل شوې. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جومات خونړۍ حمله وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2016 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 49 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته وشوه او الوتکه پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د کنګل پر مخ د هاکی نړیوال فدراسیون وایي له روسیې څخه په 2023 کال کې د دې لوبې د نړیوالې اتلولۍ د کوربتوب امتیاز اخیستی دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل دا پریکړه پرون په زوریخ کې د کنګل پر مخ د هاکی د نړیوال فدراسیون شورا وکړه او علت یې پر اوکراین د روسیې یرغل دی. په پام کې دا راروانه میاشت په فنلاند کې د کنګل پر مخ د هاکی د اتلولۍ پر مهال د راتلونکي کال د لوبو کوربه هیواد غوره شي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انټونیو ګوتیرش د غوښتنه په یو مرکه کې شاربو
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کوم پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
دوه خبریالان له هم د طالبانو په بند کې دي، یو په مزار شریف او بل په کندهار کې. روسیه چمتووالی خودلی چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول پر رسمیت پیژني. او په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې به بوجی ډوله ټکسي موټرو په ښار کې ګډوډي جوړه کړې.
والا مشکلات ډېر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجی لکه پاسو دا په د سرکو ډېر درېږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوتیرش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم خوري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لري شي.
د نغدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرلپسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړۍ والې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته راوړي وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړې دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوی وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان لالارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شوی پیسو نیمایي دي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړي شي او نور دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتون کې خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
د احمد شبر پر راپور کې مووریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخه کې مرستې کوي خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږي او نورې مرستې جاری وي نو آیا بیا به هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب شي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور دا موضوع داسې توضیح کوي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکن چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څخه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې څخه یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنکړو د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې یا په دغه څو میاشتو کې چې دا 500 میلیون ډالر چې حکومت دې ولاړ په قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ته ورکولې نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان د پاره نغد پیسې ورنکړې شي حتمي ده او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بلډی چې کوم مخکنی حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی دا محدودې پیسې دي. مثلا د اگست له میاشتې راورسته تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر نقد پیسې. آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د څه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو مثال کې چې لیتل بیتر دی نثینګ لکه سم خدي راخستنه چې هیڅ څه مونږ
ک د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني د افغانستان بانکونه ازاد دي، د افغانستان اقتصاد ازاد دي، افغانستان خپل وخت ازاد دي او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي دا په بهتر افغانستان د اقتصاد د پاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې خپل شي څنګه داسې بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدونه ولیکيږي. دغه خبره په دې کې باندې دا چې اوس اویا اتیا فیصده موږ بیکاري لرو که دغه بیکاري وکولی شي موجوده حکومت څنګه اتي راښکته کړي ځکه چې پخوا حکومت دغه بیکاري ختمه کړې وه تر ډېره اندازه په خلکو وظیفې ورکړې وې ماشونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه دا چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو چې هغه زمونږ اوبه دي که هغه زمونږ معدنیات دي که هغه زمونږ ګمرکونه دي که هغه زمونږ حاصلات دي که هغه زمونږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکو که هغه وچمېږي که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو ښه مدیریت کړو
افغانستان د اقتصادي چارو شنونکي عبد الصبور چې له ازادي رادیو سره له لندن نه خبرې کولې د امریکا احمد شبر کړی و.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
په بلخ کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلان د طالبانو له استخباراتو غواړي چې د دې رسنۍ د نیول شوي کمرمین اکبر انصاري قضیه ژر تر ژره وڅېړي. له بلې خوا په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤول بسم الله وطندوس هم د تېرې اونۍ له چهارشنبې ورځې را په دې خوا د طالبانو د استخباراتو سره بندې دی او کورنۍ اندېښمنه ده.
د طالبانو د استخباراتو لخوا د کندهار او بلخ ولایتونو د خبریال او کمرمین نیونې د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د دوی د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي دي. په بلخ ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلین وایي د طالبانو استخباراتو ریاست درې ورځې وړاندې د دوی کمرمین نیولی دی. د راهنورد ټلویزیون مدیر مسؤل محمد رفیع هوشمند ازادي راډیو ته وویل
زموږ کمرمین اکبر انصاري له درې ورځو راهیسې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی او د نیول کېدو دلایل هم نه دي معلوم. د طالبانو د استخباراتو له ریاست غواړو چې نیول شوی کمرمین که په هر تور باندې وي قضیې ته یې ژر تر ژره باید رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر وو ورځو راهیسې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطندوس هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بسم الله وطندوس او خي محب عبید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وطندوس نیول کېدو لامل معلوم نه دی، خدای دویم ځل دی چې نیول کېږي. بسم الله وطندوس له دې وړاندې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې بیا د لس ورځو په تېرېدو سره بیرته خوشې شو. د ښاغلي وطندوس خپلوان وایي طالبانو تیر ځلې له نوموړي غوښتي و چې په خپل راډیو کې له موسیقي خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دواړو دې رسنیزو کارکوونکو د خوشې کېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د وهلو ډبولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی یوازې د پوهاوي په خاطر د رسنیو ځینې کارکوونکي غواړي.
له ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اوري. روسیه پرون چمتووالی وښود چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت وپیژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافر په توګه رسمن ومانه. د موضوع جزئیات احمد شبر اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه:
مه ختیم вести дело к полноценному дипломатическому
مش په افغانستان کې له ډیپلوماټیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظر ورته کتل شي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاسو ژانس ترګندوي چې دغه سیاستوال د تلیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو تکشيني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمي فعالیت په خپل خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ورغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارج دافیر په توګه منلی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو د پلاستیکي وسایلو پټاقیو او هغو شایانو له خرڅلاو ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. د طالبانو په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي دي چې خپل ماشومان د دې ډول وسایلو اخیستو ته پرې نږدي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کونړ کې چارواکي وای ټول سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو پټاقي او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اوای ډزې دي او کله چاودیدونکو مواد دی باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرونه خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دی استعمال کی او کور ته دی راوړي بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوختي وای په تیرو کلون کې هم حکومت دې تورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو تور کړی وي خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسنۍ چارواکو غواړي چې له خبر ورکولو وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړې شوی توکي وموندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړی دي. ماشومان دغه پټاکې اخلي او په دې کې داسې پټاکې هم دي چې هغه انفجار او اندازه غټ وسی او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسی سترګو ته. نو اسلامي امارت نوم هیلا دادا چې وګوري په دکانونو کې پلاټنه وکړي او د دې مخاوني سیو پلرون نوم هیلا دادا چې خپل ماشومانو ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نور سامان الاتو غم وخوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومانو لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکی وسلې پټاکۍ او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالته زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومانو د مرګ جوبلې سبب هم کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دای اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوي. په همدې حال کې امریکا او متحدانو په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. همداراز بلغاریا او پولند ویلي دي چې کرملن سر لننه د هیواد ته د ګاز صادرات بندوي. په یو بل خبر کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه په داسې ورځ وشوه چې د اوکراین ګاونډي مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړه. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نور پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آستن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکي اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یوه پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملن هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره.
په داسې حال کې چې روس له سبان دي دوه میاشتو د اوکران د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللي وسلې د بي پيلوټ الوتکو په شمول اوکرانیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکراینی پوځیانو د روزنې چارې پیل کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې تموز احمد تکل یو ځل بیا هر کلی کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای با بوجی ډول موټرو خاري نظم خراب کړای دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکي په خار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکي هم د ستون زمني خو وای چې له مجبوریت ادا کار کوي.
بابوجی دا هغه موټران چې په غزنی شهر کې شاري چلیږي ترڅنګ خلک له یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي، خو دغه موټرانو په غزنی شهر کې شاري نظم ګډوډ کړای دی. دا دغه ځای ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه موټرانو موټر چلوونکي په شهر کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ دریږي، لارې بندې کړي وي، په ښار کې بے ځای هارنونه وهي او نور مزاحمتي کار نه کوي. د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو واحد الله غزنی ښار ته راغلی.
ولا مشکلات ډېر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجی نه کپاسو دا په د سرکو ډیر دریږي، خو اوس د موټرو نفوس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دانه ودریږي مها تلاره بنده ده، په دې خاطر باندې د سرکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی هم دغه شاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض کپی شي دي، د لامل لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په شار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په شار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړي او شاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. حاجي محمد خان دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي خلک اړسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي، نو له دې عمله په سپرلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. دا دغه موټرانو چلوونکي ډیرای هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی شهر کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیرای هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. د غزنی ډیرای اوسیدونکو دغه ځای له شاروالۍ څخه دغه موټرو د کنټرول او ګڼې ګوڼې د کمولو غوښتنه کوي، خو د شاروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد شاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
وسایط نقلیه خصوصاً
نقلیه وسایط په ځانګړي توګه خاري موټرې چې په خار کې بنظمي جوړه کړي، کنټرول په خاروالۍ پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغه باید لاس په کار شي.
و مو غشتل چې د بابوجی موټرانو د کنټرول په اړه د ترافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو کولو ته چمتو نه سول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم قدرمنو اوریدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب وي د ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبريال په توګه په افغانستان کې د خونړي تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول، نو بیا اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول، خو ډېر ځلې یې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېلو خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې د توهڅو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکي او مرستندوی ادارې راټولې شوي چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول پیژني. ګارډین وړاندې په خنړۍ بریدونو کې ماشومان وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوس او کنړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ډیر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخیستی چې ویلي دي د اپریل په 14 سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب ویده ماشومان وژل شول، خو په ښکارې د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورسپانې په لیکنه د هغه پیښه و چې دې سازمان کولای شوی عامل وغندي. طالب چارواکو په ښکاره ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړي او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی، خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي؟ ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د گذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولی او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسر لیکي په جمعاتونو کې خپل سیمو استازي یا د گذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپل لاسونو په چتولو سره غوره کړی دي. لیکوال لیکي د خی په نورو هیوادونو کې عادي وي، خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یوه پدیده بللې ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د گذر وکیلانو لپاره ټاکنې دا په ډاګه کوي چې طالبان زینو مسایلو ته عملی اړخه ګوري، خو دغه تجربه به خی محدودوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8 د کابل د قلعې امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي اقلیت ازرګان دي ترسره شول. یو ځوان چې نوم یې نه څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونه ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمه د اوسیدونکو په غوښتنه ترسره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویلي چې انتخابات په شفافه توګه په جمعات کې ترسره شول او دوی د خپل سیمه د گذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رایه ورکړه. نوراقا سخیار چې د دې سیمه استازي یا د گذر وکیل ټاکه